السلام علیکم دا مشال ریډیو دا د ماسپخین یو بجه شوې ده نن د خالی ورځ او د 2013 کال د جون 8 نیټه ده ظفر خندا وزیر مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم په شمالي وزیرستان ډرون بریج شوه د خیبر پختونخوا حکومت د ټولو سیاسي ګوندونو غونډه را بللې په خیبر ایجنسی کې وسلوال کورن سوځولي او د نوي حکومت د افغان پالیسۍ په اړه تفصیل درکو خو اول زموږ د همکار اسرار عالم مومن نه د دې غړی تازه خبرونه اورو
د مهم خبرونو لنډیز د پاکستان په شمالي وزیرستان کې و مشکوک وسلوال په یو ډرون برید کې وژل شوی د خبر ایجنسی په تیرا کې څه باندې 2500 کورونه وسلوالو سوځولې دي او د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي هغه په پر امن ډول د چین راپورته کېدلو هرکلی کوي اوس د خبرونو تفصیل د شمالي وزیرستان په شوال تحصیل کې د امریکایي ډرون الوتکو په حمله کې اوه مشکوکه وسلوال وژل شوی دي چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط ویلي د برید تیره شپه شوی دی حمله په داسې وخت شوی چې د پاکستان نوی وزیر اعظم د امریکایي ډرون حملو د ودرولو غوښتنه کړې نوموړی وایي د حملې د پاکستان د خپلواکۍ ضد دي نواز شریف په تیره اونۍ کې د امریکایي جاسوسي الوتکو هغه برید هم غندلی و چې پکې د طالبانو مرستیال قومندان ولی الرحمن وژل شوی و ځینې پاکستانیان د ډرون حملو غندنه کوي او وایي چې په دې کې ولسي وګړي وژل کیږي د پاکستان د خبر ایجنسی په لری پرتا سیمه تیرا کې وسلوالو پرون څه باندې 2500 کورونا سوځولې دي یو سرکاري چارواکي د نومره څرګندولو په شرط تیر شپه مشالې دوته ویل چې سوځول شوی ټول کورونا د حکومت په لوړلې انصار الاسلام د پلویانو دي په دې وروستیو کې د تیرا میدان سیمه روسل هغه تحریک طالبان پاکستان په خپل کنټرول کې اخیستې چې حکومت په لوړلې انصار الاسلام د خونړین خطو او وروستو دغه سیمه خالی کړي خو د تیرې مودینه پکې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات هم روان دي چې لوجه یې په زرګونو خلک بې کوره شوي دي د پاکستان نوی وزیر اعظم نواز شریف پرون د خپلې 25 کسیزې کابینې غړو نمونه په ډاګه کړل چې زیاتره مهم وزارتونه نواز شریف خپلو نږدې کسانو ته ورکړي دي په دې کابینه کې 14 وفاقي وزیران او 9 وزیر مملکت دي له سوګند پورته کولو وروسته کابینې ډیویژن د دې وزیرانو لپاره د وزارتونو حکمنامه هم جاری کړه چې له مخې یې چودري نثار د کورنو چارو اساقدار د خزانې او پرویز رشید د اطلاعاتو وزیران ټاکل شوي دي د غرنګ خواجه صاحب ته د اوبو او بجلی خواجه صاد رفیق ته د ریلوې زید احمد ته د قانون او انصاف احسان اقبال ته د منصوبه بندۍ او پلاننګ او عبدالقادر بلوچ ته د سرحداتو چارو وزارتونه ورکړل شوی دي په نوې کابینه کې لکه بیلې سیمو څخه هیڅوک هم نه دی اخیستل شوی او د خیبر پختونخوا له هزاره څخه یوازې یو تن د کابینې غړیتوب ترلاسه کړی دی د خیبر پختونخوا نوې اتحادي حکومت د امن او امان په اړه د یوې تګلارې د خپلولو په خاطر د مشاورتي جرګې په نوم د ټولو پارټیو د یو کانفرنس رابللو اعلان کړی دی د دې مشاورتي جرګې په اړه د تحریک انصاف یو غړي شوکت یوسفزی پرون مشالې دوه صدا سویل
دا د چې موږ د واړو چې صبح کې امن راشي دا زموږ اډومبه مقصد دی د دې لپاره موږ غواړو چې څومره پارټیانې دي هغه موږ مشاورت وکړو او دا زمونږ د پارټۍ موقف نه بلکې دا د پوره صوبې موقف راشي چې موږ سکو امن څنګه قائم کړو
تر دې وړاندې هم په خیبر پختونخوا کې د امن یوې تګلارې ټاکلو لپاره د پاکستان عوامي نیشنل پارټۍ او جمعیت العلماء اسلام فی ډلې اهم آل پارټیز کانفرنسونه رابللې وو خو څه نتیجې مخې ته نه وې راغلي د هند په وزوای د دوی افسر د جمعې په ورځ هغه مهال وژل شو چې پاکستانی ځواکونو په کشمیر کې د اوربان لکرخې هغه غاړه په هندي عسکرو ډزې وکړې د کنټرول کرخه په کشمیر کې د هند او پاکستان تر واک لاندې سیمې سره جلا کوي د هند پوځ یو ویاند ویل ډزې د سرینګر ښار د جنوب لویدیس په 170 کیلومتره کې په پون سیمه کې شوې دي هند په پاکستان تور لګوي چې کشمیري جنگیالو ته روزنه او وسلې ورکوي خو پاکستان دا تورونه ردوي تاسو له مشالې خبرونه اورئ د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي هغه په پور امن ډول د چین راپورته کېدلو هرکلی کوي دا په داسې حال کې ده چې د اوباما او د هغه چینی هم منصب شي چین پینګ ترمنځ د ورځنۍ خبرې د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې پیل شوې دي له ورځنیو رسمي خبرو شروع کېدو وړاندې اوباما ویل
The United States welcomes the continuing
نوموړی وایي امریکا د یو نړیوال طاقت په توګه د چین په پرامن ډول پورته کېدلو هرکلی کوي. دا د امریکا په ګټه دي چې چین د کامیابۍ پر لار خپل سفر ته دوام ورکړي، ځکه چې موږ پر دې عقیده یو چې با ثباته او سوکاله چین نه یوازې د چینیانو بلکې د نړۍ او امریکا لپاره هم ښه دی. اوباما ویلي هغه تمه لري چې د انټرنیټ د امنیت مسلې په اړه له چین سره په شریکه کار وکړي. او اخیری خبردارې د روس پولیسو 300 کسان په ماسکو کې په یو جماعت کې ونیول چې 100 بهرانیان دي. پولیسو دا څرګنده نه کړه چې ولې یې دغه کسان د جمعې په ورځ نیولي دي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار اسرار عالم مومن اوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویبپاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روانه خبرونه کې به واوري د شمالي وزیرستان په شوال تحصیل کې د امریکایي ډرون الوتکو په حمله کې اووه مشکوک وسلوال وژل شوي دي. د خیبر پختونخوا حکومت د ټولو سیاسي ګوندونو یوه غونډه رابللې. د صوبې د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسف زی وایي
دا د چمنګا د واړو چې صبح کې امن راشي دا زمنګا ډومبه مقصد دی او دا زمنګ د پټه موقف نه بلکې دا د پوره صبح موقف راشي چې موږ سکو امن څنګه قائم کو.
دا چې وزیر اعظم نواز شریف به د گاونډي هیوادونو او بیا د افغانستان لپاره په خپل پالیسۍ کې څه بدلون راولي.
هغه د پاکستان او هند جګړه کې سره ده، نو هلته کې سمه رالو د دې افغانستان خواته پالیسۍ کې به یو فرق واضح راشي.
او په 19 پروګرام د نړۍ رنگونو کې به ماونت ایورست ته د ختونکې سمینا بیک خبرې واوري.
مجھے بچپن سے شوق تھا تو پھر ساتھ میں میرے فیملی نے میرے بھائی نے مجھے بہت سپورٹ کیا تو مجھے زیادہ شوق اسے بھی.
دا مشال ترسنگی واورے. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د شمالي وزیرستان په شوال تحصیل کې د امریکایي ډرون الوتکو په حمله کې اووه مشکوک وسلوال وژل شوی دي. چارواکو د نوم نه خوندلو په شرط ویلي دا برید 13 شپه شوی دی. برید په داسې وخت مخې ته راغلی چې د پاکستان نوی وزیر اعظم د امریکایي ډرون حملو د ودرولو غوښتنه کړې او وایي دغه حملې د پاکستان د خپلواکۍ پر ضد دي. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې.
په میرانشاه کې موجود امنیتی چارواکو چې نه یې غوښتل خپلانامه واخلي او آواز پور کړي مشال ریډیو ته وویې. 13 شپه د 10 بجو پر مهال امریکایي ډرون د میرانشاه نه قریبا 10 کیلومتره لویدیز تحصیل شوال منګړی ته سیمه کې پر یو کور باندې دوه میزایل وداغل. چرتا چې د دوی په وینا وسلوال ډیرو او په موقع یې اووه مشکوکا وسلوال ووژل. په میران شاه کې موجود امنیتی چارواکو د وژل شوو د شناخت په اړه څه نه وې او زیاته یې کړه وژل شوو د شناخت په اړه کره معلومات نه لري، ځکه چې د دوی په وینا دغه سیمه لرې پرته غرایزه سیمه ده چرته چې موصلاتي نظام هم د نشت برابر دی. د استخباراتي ادارې چارواکو هم د وژل شوو شمیره اووه ښودلې او وی ویل دوی ته د ځایي وسلوالو د وژل کېدو معلومات ترلاسه شوي دي. خو د دوی په وینا په دغه برید کې د حافظ ګلبادر وسلوالې ډلې مهم کماندان هم د وژل کېدو راپورونه ترلاسه شوي دي چې په اړه یې د نور تحقیقاتو کولو هڅه کوي. په روانه میاشت کې د امریکایي ډرون لخوا دغه اولنی برید دی. د نوړاندې د 13 میاشتې پر 9 نیټه شمالي وزیرستان چشمه کلی کې ترسره شوی ډرون برید کې د تحریک طالبان پاکستان دویم مهم مشر ولی الرحمن سره د درېو نورو ملګرو وژل شوی و. امریکا شمالي وزیرستان د حقانی او نورو وسلوالو ډلو مهم مرکز ګڼي او تور لګوي چې د غلطه وسلوال خوندي ځایونه لري او په افغانستان کې میشته افغان او نړیوال ځواکونو باندې بریدونه کوي چې د دوی زالو له منځه وړلو لپاره ډرون یوه موثره وسله ګڼي. خو پاکستان بیا ډرون بریدونه غیر قانوني او د خپلې خپلواکۍ پر ضد ګڼي. پاکستان کے دا مسلم لیگ نواز میاں نواز شریف دور حکومت کے دغا ولانے ڈرون برید دے دا پاکستان قومی اسمبلی کے وزیر اعظم سوگن پورتکولو نپس نواز شریف پخپلا وینا کے ٹینگار کڑے ہو چھ دا پاکستان پا قبائلی سیمو کے دے ڈرون بریدونا نور بند کڑے شی
مشال ریڈیو تغوگی اوس همزو خیبر ایجنسی تا چرده چه پلری پرتا سیمتیرا که وستوالو پرون سباندی دو نیم سوا کورونا سوزولی دی یو سرکاری چارواکی دنوم نخو دلو پا شرط رشپا مشال ریڈیو تا اول چه سوزول شوی طول کورونا ده حکومت پلو دلی انصار الاسلام ده پلویانو دی ترده دما پا دی که ده مرگ جبلی پا عرص خبر انده راغلی و نهم آزاد و سرچینو ده خبر تصدیق کرده پا دی عرص تفصیل پا دی رپورت که
د خیبر یو سرکاری چارواکی خپل نوم نه سرګندولو په شرط تیره شپه مشال ریډیو ته ویلی دی چې پرون وسلوالو په تیرا کې د حکومت پلوه ډلې انصار الاسلام د پلویانو څه د پاسه دوه نیم سوه کورونه سوځولي دي خو چاته پکې څه مرګ ژوبله نه ده اورېدلې او دې نه وړاندې هم په دې سیمه کې په لسګونه کورونه سوځول شوي دي یاد دی وی چې په دې وروستیو کې په تیرا میدان کې د تحریک طالبان پاکستان او حکومت پلوه ډلې انصار الاسلام ترمنځ د خونړیو نښتو وروستو انصار الاسلام دغه سیمه خالی کړې ده او اوس د وسلوالو په ولکه کې ده او ځینې سیمې لشکر اسلام وسلوالې ډلې تر خپل واک لاندې کړې دي خو بیا د تیرې څه مودې راهیسې پکې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات هم پیل شوي دي او د تیرانا د بدامنۍ او جګړو له امله په زرګونه خلکو خپلې کډې راویستلې دي چې ځینې کورنۍ د کورمې جنسۍ دوراني والو کیمپ ته تللی دي او ځینې کورنۍ په پیښور کې خپل خپلوانو کره دېره شوي دي همدارنګ د خیبر ایجنسۍ په باډه سیمه کې هم د تیرې اوږدې مودې راهیسې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې پر ضد پوځي عملیات روان دي او د باډې په زیاتره برخه کې کرفیو ده او ټول بازارونه سکولونه او روغتونونه پکې تړلي پراته دي او دلته د امنیتي سرتیرو او د وسلوالو ترمنځ د نښتو په مهال ولسي وګړو ته هم زیانونه اوړي دلی دی او د دغه سیمې نه هم په زرګونه خلکو خپلې کډې وستلې دي چې دا مهال یې ډیری کورنۍ په جلوزو کډوالو کیمپ کې هم ژوند کوي
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خیبر پښتونخوا نوی اتحادی حکومت د امنامان په اړه د یوې تګلارې د خپلولو په خاطر د مشاورتي جرګې په نوم د ټولو پارټیانو د یو کانفرنس رابللو اعلان کړی دی تر دې وړاندې عوامي نیشنل ګوند او جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان ډلې هم آل پارټیز کانفرنسونه رابللي وو خو لا تر اوسه هیڅ نتیجې نه دي ورکړي تفصیل د پېښور نه د غلام غوث په دې رپورټ کې اورو
د خیبر پختونخوا په نوې ائتلافي حکومت کې شامل ګوندونو پاکستان تحریک انصاف جماعت اسلامي قومي وطن پارټي او عوامي جمهوري اتحاد د امنیتي ستونزې د حل لارو چارو لټولو لپاره د مشاورتي جرګې په نوم د ټولګوندیزي غونډې رابللو فیصله کړې ده د دې مشاورتي جرګې په لړ کې د پاکستان تحریک انصاف یو مهم صوبایي مشر او د پختونخوا نومول شوی د اطلاعاتو ممکنه وزیر شوکت یوسفزئی مشال ریډیو ته وویل
مشاورتي جرګه آل پارټیز کانفرنس ډیر بدنام شو دی په زمنګ دا ویل چې ټولې پارټیانو یو مشاورتي جرګه دا د چمنګ د واړو چې صبح کې امن راشي دا زمنګ اډمبه مقصد دی د دې لپاره موږ غواړو چې څومره پارټیانې دي هغه موږ مشاورت وکړو او دا زمونږ د پارټۍ موقف نه بلکې دا د پوره صوبې موقف راشي چې موږ سکو امن څنګه قائم کړو
د دې نه وړاندې هم په تیر حکومت کې عوامي نېشنل ګوند او جمعیت علماء اسلام د امنیت او ترګری په باب لا ټولګوندیزي غونډې رابللې وي خو پاکستان تحریک انصاف په دغه غونډو کې ګډون نه وکړي دا چې پاکستان تحریک انصاف ولی د تیر حکومت په دور کې د امنیت او ترګری په اخلا په ټولګوندیزو غونډو کې ګډون نه وکړي د دې پښتنې په جواب کې شوکت یوسفزئی مشال ریډیو ته وویل
موږ ټول سیاسي ګوندونو ته دعوت ورکو ګوره موږ هغه وخت ځکه نه وکړو یو جنرال موقع په چې یو پارټي اقتدار ختمیږي وغال پارٹیز کانفرنس را غواړي پکاره چې آل پارٹیز کانفرنس سٹارټ کرا وخت موږ باید کې پارٹیسیپیټ کړو
دا چې د پاکستان تحریک انصاف جماعت اسلامي او قومي وطن پارټي لخوا د امنیت په باب لا د دې مشاورتي جرګې په اړه عوامي نېشنل ګوند څه نظر لري او آیا عوامي نېشنل ګوند به په دې کې ګډون کوي او کنه. د دې پښتنې په جواب کې په خیبر پښتونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک مشال ریډیو ته وویل
چې دې موږ له دعوت راکې ان شاء الله عوامي نېشنل پارټي با د دې وطن د امن په خاطر باندې په هر غونډه کې کینی بدمنی چې دا دلته ډېره لویه مسله ده. تر اوسه پورې د دې پالیسی چې دغه اړوند راغلی نه ده، هغه مخکې راغلی نه ده، قوم د دې نه خبر نه دی چې دی امن امان چې دې ته په کوم نظر باندې ګوري. یا د یولسم مې نه پسو په دې ټوله صوبه کې څه واقعات شو او دی دا ګڼي نه دی د دې سیز هغه په انګریزی کې وایي چې دی اون کوي نه دا شی دی دې سیز تخپله مسله وای نه دا دور غیر سنجیدګۍ سره دی روان دی. تر اوسه پورې د وزارتونو په تقسیم باندې جګړې دي، سردار کې دی کلاو راشي او خپلې پالیسۍ چې دی هغه قوم ته وایي چې دلته دا مسلې دي او د دې مسلو لپاره زموږ سره دا حل دی.
د پاکستان تحریک انصاف د استازي او د پښتونخوا د ممکنه اطلاعاتو د وزیر شوکت یوسفزی په وینا د امنیت په بابل د دې مشاورتي جرګې د نیټه اعلان به د خیبر پښتونخوا د کابینې د سوګند پورته کولو وروسته کولای شي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د نړۍ رنگونه د نړۍ عجیب قصې، انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی په ورځ دا نړۍ رنگونو خبرونه کی اوریدل مه هیروي.
مشال ریډیو ته وګي په داسې حال کې چې په پاکستان کې نوې حکومت جوړ شوی له طالبانو سره د خبرو ډیر کم فرصت تر سترګو کیږي. ته مشال ریډیو د انګریزي سانګې په خپل یو رپورت کې دا سړي چې آیا د اسلام آباد او د ناکرونه ګرځول شوی وسلواله ډلې تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د خبرو کم فرصت پاتې دی او کنه، او دا چې د نواز شریف حکومت له دغه پوځي ډلې سره د خبرو لپاره باید څه وکړي. زموږ همکار سلطان محمد سرور دغه رپورت مهمه برخه تاسو ته وړاندې کوي.
د تیرو انتخاباتو ګڼ شمیر کاندیدانو چې غوښتل پارلمان ته د رسیدو لپاره د خلکو رایه ترلاسه کړي دا ژمنه کوله چې د سولې لپاره له طالبانو سره خبرې کوي، خو اوس چې د انتخاباتو په نتیجه کې نوی حکومت رامنځته شو دا ښکاري چې له طالبانو سره د خبرو دروازه مخکې له مخکې تړل شوې ده. یو شمیر پیښو او حوادثو د تحریک طالبان پاکستان او اسلام آباد ترمنځ د سولې د خبرو هیلې خاورو ته سپارلې. چارون کې اوس په دې نظر دی چې د پاکستان نوی حکومت کېدای شي ل خپل هغو ژمنو لاس واخلي چې له طالبانو سره د خبرو په اړه یې کړی او په ځای به کوشش وکړي چې د طالبانو د راتلونکو بریدونو مخه ونیسي. د تحریک طالبان پاکستان د مرستیال ولی الرحمن وژنه د سولې پر زیارونو لومړی گزار وو. د دغه پیښې په نتیجه کې پاکستانی طالبانو خپل هغه وړاندیز چې د سولې د خبرو لپاره یې اسلام آباد ته کړی وو لغوه کړ. د ولی الرحمن لمرګ څو ورځې وروسته د پښتونخوا د صوبایي اسامبلۍ د نوي غړي فرید خان په تیرور د سولې په هلو ځلو دوهم گزار وشو. فرید خان په وروستیو انتخاباتو کې مستقل کاندید وو، خو وروسته د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف پاکستان ګوند سره یوځای شو. نوموړي له خلکو سره ژمنه کړې وه چې د امریکایي بې پیلوټو الوتکو د بریدونو مخه نیسي او له طالبانو سره خبرې کوي. تحریک انصاف پاکستان ګوند په خیبر پښتونخوا ایالت کې د ائتلافي حکومت مشري کوي، خو داسې ښکاري چې د سولې د خبرو هیله هغه وخت خاورو ته وسپارل شوه چې د جمعیت علمای اسلام د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن چې د طالبانو او اسلام آباد ترمنځ د سولې د خبرو عملا ملاتړ کاوه په ډاګه له خپل دریځه پڅټ شو. د جمعیت علما یو ویان جان محمد اڅنګزی وایي چې مولانا وروسته له دې د سولې د خبرو له ملاتړ لاس واخیسته چې ورته څرګنده شوه چې د پاکستان اردو ځکه د دغو خبرو خلاف ده چې طالبانو په امنیتي ځواکونو او ولسی خلکو مرګونی بریدونه کړي.
فکر کوم چې د پاکستان مرکزی دولت، د پاکستان سیاسي ګوندونه، د پاکستان فوج پر دې خبره باندې اړتیا لري چې یو خلاصي چې خبرې اترو ته یو چاپېریال لامنځته شي او بیا خبرې اترې وشي. نو ځکه دوی دا وایي په اوس وخت کې غوره چاپېریال نه دی. نو په داسې حال کې مولانا فضل الرحمن یا جمعیت علما اسلام د خبرو اترو چې کوم دا بهیر دی دا کې رول نشي پلی کوي.
د امنیتي چارو کارپو طلعت مسعود چې په اسلام آباد کې اوسي وایي د سولې د خبرو له ملاتړه د مولانا فضل الرحمن تر شا کېدل څرګندوي چې له داسې یو ګوند سره د خبرو اراده نشته چې غواړي خپل نړیوال نظر په زوره په خلکو ومني. طلعت مسعود وایي پاکستانی سیاستوال د تحریک طالبان پاکستان په اړه متناقض نظریات لري. ځینې یې یو ریښتونی ګواښ ګڼي چې باید له منځه یوړل شي، خو ځینې نور سیاستوال یې دومره مهم نه ګڼي او یو لرې پروت محلي مشکل یې ګڼي. د تحریک انصاف پاکستان د ګوند د مخکخ غړي فرید خان په وجل کېدو دا پښتنه رامنځته شوه چې دغه ګوند د طالبانو لګواخ او خطر څومره واقف دی. وروسته لدې چې دغه قتل په ارتباط د طالبانو یو محلي قومندان ونیول شو، نو دا خبره هم کمزور شوه چې طالبان ګوند د تحریک انصاف په خلکو برید نه کوي. طلعت مسعود وای د پاکستان نوې صدر اعظم نواز شریف او د تحریک انصاف پاکستان د ګوند مشران چې د تیرو انتخاباتو په محل پر طالبانو د پوځي برید مخالفت کاوه، اوس به ورته ګرانه وي چې په طالبانو باندې د نویو بریدونو ملاتړ وکړي. د امنیتي چارو کارپو طلعت مسعود وای د پاکستان نوې حکومت د پارن او پلان ترمنځ ځکه دی کچره له طالبانو سره د سولې لپاره ګام ونخلي، نو هغه کسان به ناهیل شي چې دغه حکومت په خپلو رایو وخت رسولی.
The new government will have to think very hard.
د پاکستان نوې حکومت باید په دې جدي فکر وکړي چې له تحریک طالبان پاکستان سره کومه لار نیسي. حتی که چیرې پر راتلونکي کې د خبرو کوم احتمال هم وي، نو دوی باید ورته یو چوکاټ او تګلاره برابر کړي. له طالبانو سره د سولې پخوانی خبرې ناکامې شوې دي. په تیرو وو کلونو کې د پاکستان اردو او هم مرکزي او ایالتي حکومتونو له هغوی سره په دې هیله خبرې او موافقې کړي چې د حکومت واک ومني، له جنګ لاس واخلي او ځان له القاعده شبکې لري کړي. خو طالبانو د اکثرو دغو خبرو او موافقو په نتیجه کې ځان پیاوړی کړی. تحریک طالبان پاکستان په خاصه توګه د دغو موافقو په نتیجه کې خپل واک پراخه کړی او خپل سیاسي نظام یې تاسیس کړی. کله چې څلور کاله پخوا دوی لسوات او جنوبي وزیرستان وشلل شول، نو ژمنه یې وکړه چې د پاکستان د موجوده نظام پر ځای د یو اسلامي خلافت د تاسیس لپاره خپل وسلوالې مبارزې ته دوام ورکوي. د پاکستان د پوځ پخوانی منصبدار بریج جنرال محمود شاه چې خپل هم پخوا له طالبانو سره خبرې کړي، وایي د پاکستان نوی ولسی مشران له طالبانو سره د خبرو دومره تجربه نه لري. محمود شاه وایي د پاکستان مسلم لیگ نون او تحریک انصاف پاکستان د ګوندونو مشران اکثره د پنجاب ایالت څخه دي او دوی د طالبانو د واکلاندې پښتني سیمو له ځیګو واقعیتونو پوره خبر نه دي. هغه وایي چې تحریک طالبان پاکستان په پخوانیو موافقو ملتزم نه دي پاتې شوی او کچیرې نوی حکومت بیا هم له دوی سره د خبرو کوشش وکړي، نو کمزوري به ښکاره شي.
او دا هغه طرف ده چې کومه یو مطالبه تاسو به وسله پریږدئ او تاسو به عام دغه شهري په شان زندګي تېروئ، نو هغې ته دوی تیار نه وو، نو هغه معاهده بیا ختمه شوه.
بریج جنرال محمود شاه وایي چې نوی حکومت باید د هغو ژمنو د ترسره کولو لپاره چې د اقتصادي رغونې په اړه یې کړي په طالبانو باندې د پوځي بریدونو هرومرو ملاتړ وکړي.
پښتانه او نړیوال
I knew the word Pashtun, but I didn't know very much about the culture.
په دې ځانګړي خبرونه کې له هغو بهرنیانو سره خبرې کوو چې د پښتنو په وطن کې اوسېدل دي. دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او د هرې شنبه په ورځ د ماسپښین پر پاوکم 2 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان نوی وزیر اعظم نواز شریف خپل پالیسي بیان کې د افغانستان د امن لپاره د سیمایز جوړجاړي پر اهمیت ټینګار کړی، خو کارپوهان وایي د افغانستان په اړه سیمایز جوړجاړي ته رسیدل ګران کار دی، ځکه چې له دې سره د ډیرو هیوادونو ګټې تړل شوې دي. خو ځینې بیا پر دې نظر دي چې د نواز شریف لخوا د هند سره د اړیکو ښه کولو خبره ښایي چې پاکستان د افغانستان په اړه خپل پالیسي کې بدلون راوستل غواړي. په دې اړه تفصیلی رپورت زموږ د همکار اسرار عالم مومن ناورو.
د پاکستان نوی وزیر اعظم نواز شریف په خپل پالیسي بیان کې د افغانستان د امن او باثبات حکومت لپاره د سیمایز جوړجاړي پر اهمیت زور راوړی او دا خبره یې تکرار کړې چې پاکستان په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ کوي. په اسلام آباد کې د خدای اعظم یونیورسيټي پروفیسر ډاکټر رضیا سلطان وايي دا خبرې یوازې نواز شریف نه بلکې په افغانستان کې د امریکا او ناتو هیوادونو په ګډون ټولې ښکېلې غاړې لڅمودې رهیسي کوي، خو د نوموړي په خبره د افغانستان په اړه سیمه ایز جوړجاړي ته رسیدل ګران کار دی، ځکه چې له دې سره د ډېرو هیوادونو ګټې تړل شوي دي.
سب سے بڑی جو چیلنج ہے وہ یہ ہے، دیکھیں پاکستان کے اپنی انٹرسٹ ہے افغانستان میں،
تر ټولو لوی چیلنج دا دے چې په افغانستان کې د پاکستان خپل ګټه ده، همداراز د ایران ګټې بیا له پاکستان مختلف دي، نو دغه رنګ د ګټو نو یو شانواله او د ملکونو ترمنځ سیالي تر ټولو لوی ستونزه ده. همداراز د ایران او هند په اړه د چین ګټې جلا دي. کچېری په افغانستان کې د امن لپاره پاکستان د طالبانو په مشرۍ حکومت راوستل غواړي، نو زما خیال نه دی چې هند، ایران، چین او مرکزی ایشیایي هیوادونه به یې ورسره ومني. خو په پېښور یونیورسټۍ کې د نړیوالو اړیکو څانګې پروفیسر اعجاز خټک وایي د نواز شریف لخوا له هند سره د اړیکو ښه کولو خبره ښایي چې پاکستان د افغانستان په اړه خپله پالیسۍ کې بدلون راوستل غواړي. د ده په خبره هغه ځکه چې د افغانستان په اړه د پاکستان پالیسي له هند سره پر دښمنۍ ولاړه ده.
کم افغانستان باره کې سپیسیفیک افغانستان نو مشو سره کوم خبرې کړې دي، هغه څه ډېرې بدلې نه دي، هغه اومخه ځړې خبرې دي، لږ الفاظ او مخکې رستو کېدل خبره ده، نو څه ډېر واضح فرق نه دی. خو زه یو بل څه ته ګرم چې دا چې ډایرکټلی په افغانستان کې هغه به د پاکستان په سوچ کې فرق راولي، یو تمه لرم ضرور نه چې راولي هغه د پاکو د کم نواز شریف د هند سره د تعلقاتو بهتري سره، نو کو نواز شریف فرض ته اخوا ګامونه وایستې شول او هلته یې تعلق بهتر کړو، نو د پاکستان کو افغان پالیسي تاسو وګورئ دا تاو شي را تاو شي، هغه د پاکستان او هند جګړه کې پوجي سره ده، نو کو هلته کې سمې رالو نو د دې افغانستان خواته پالیسیز کې به یو فرق واضح راشي.
خو په کابل کې د نړیوال مطالعاتي مرکز مشر غفور لیوال وای د پاکستان لخوا د سیمې پاړه او په خاص توګه د افغانستان او هندستان پاړه پالیسی د پاکستان حکومت نه بلکې فوج جوړوي. نو د نوموړي په خبره د پاکستان نوی وزیر اعظم چې د خلاصي ګوند مشري هم کوي نشي کولای د افغانستان پاړه د خپل هیواد پالیسی خکړي.
او پاکستان تر یو حده کمزورې شوې وی چې نور نشي کولای خپل دوه ګاونډي سره د دښمنۍ سیاست پر مخ بوزي، نو دا تصمیم به بیا هم پاوز او استخبارات نیسي او د هغو لخوا نه به بدلون پکې راولي. د ملکي حکومت په دې کې څه کار او دخل نشته. زه نه یوازې دا چې کوم خاص بدلون نه احساسوم، بلکې په دې وجه چې په ملکی حکومت کې محافظه کار یا کنزرویټیو لوري حاکمیت ته رسیدلی دي او په دې توګه د پاوز له سیاستونو سره د دوی یو شمېر غوښتنې ورته دي، نو زه حتی په سیمه کې د وضعیت د لا خرابېدو وړاندوینه کوم.
پروفیسر اعجاز خټک وایي که څه هم نواز شریف د سختدریځو لپاره نرمه رویه لري، خو د په خبره ښکاري داسې چې نواز شریف به هڅه کوي د هیواد پوځ او استخباراتي ادارې په خپل کنټرول کې راولي، چې دا رنګ د افغانستان په ګډون د نورو هیوادونو په اړه د بهرنیو چارو د پالیسۍ جوړولو اختیار د ولسي حکومت لاسو ته ورشي.
نواز شریف دا هم ډېره کلکه خبره خپل منشور کې کړې ده، او خلک دا بلال دغه مرګري دا غړین چې هغه فوج او انټیلیجنس ایجنسیز د حکومت له سیویل حکومت سخت کنټرول لاندې راوستل غواړي. راوستل غوښتل خواهش یو خبره ده، آیا هغه راوستلی شي؟ د دې اهلیت لري هغه سورج کې پته لګي.
کارپوهان پر دې نظر دي که څه هم د پاکستان د بهرنیو چارو پالیسي د هیواد فوج جوړوي، خو د دوی په خبره اوس پاکستان له اقتصادي او امنیتي پلوه کمزورې شوی دی او نشي کولای چې پر یو وخت له افغانستان او هندوستان سره دښمنی وساتي. نو دا رنګکاری داسې چې د هیواد نوی وزیر اعظم نواز شریف به ضرور د بهرنیو چارو پالیسۍ کې بدلون راولي، خو کارپوه غفور لیوال وایي چې دا بدلون به د پوځ په خوخه راځي.
دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یویشت او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15340 او په 15340 صافي اوریدل شي.
تا تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو په روانه خبرونه کې ستاسو لپاره دوه اونیس پروګرامونه د نړۍ رنگونه او داشان پښتانه او نړیوال هم لرو اوریدلې مه هیروي. خو اوس رازو زموږ همکار اسرار عالم مومن ته د سحر د غرمې یو نیمه بجه شوې د لنډ خبرونه د اسرار عالم مومن نورو.
د شمالي وزیرستان په شوال تحصیل کې د امریکایي ډرون الوتکو په حمله کې وو مشکوک وسلوال وژل شوی دی. چارواکو د نوم نه قدلو په شرط ویلي دا برید هېره شپه شوی دی. حمله په داسې وخت شوی ده چې د پاکستان نوي وزیر اعظم د امریکایي ډرون حملو د ودرولو غوښتنه کړې. نوموړی وایي د حملې د پاکستان د خپلواکۍ ضد دي. د خیبر جلسې په لر پرته سیمه تیراکې وسلوالو پرون څه باندې 2500 کورونه سوځولي دي. یو سرکاري چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط تېره شپه مشال اډو ته ویل چې سوځول شوي ټول کورونه د حکومت پلاو ډلې انصار الاسلام د پلویانو دي. د پاکستان نوي وزیر اعظم نواز شریف پرون د خپلې 25 کسیزه کابینې غړو نمونه په ډاګه کړي دي چې زیاتره مهم وزارتونه نواز شریف خپلو نږدو کسانو ته ورکړي دي. البته د بهرنیو دفاعي چارو اهم وزارتونه لا هم چاته نه دي سپارل شوي. د خیبر پختونخوا نوی اتحادی حکومت د امن او امان په اړه د یوې تګلارې د خپلولو په خاطر د مشاورتي جرګې په نوم د ټولو پارټیو د یو کانفرنس رابللو اعلان کړی دی. د هند پوځ وایي د دوی یو افسر د جمعې په ورځ هغه مهال وژل شوی چې پاکستاني ځواکونو په کشمیر کې د اوربند له کرښې هاغاړه په هندي عسکرو ډزې کړي. په چین کې لږ تر لږه 30 کسان په یو بس کې د اور لګېدو له امله وژل شوي دي. د چین سرکاري جنهاوا خبری اجانس وایي دغه پیښه پرون د هیواد په جنوب مشرقي برخه کې د یمن په ښار کې رامنځته شوي. یو وسلوال د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې لږ تر لږه 4 کسان وژل او بیا پولیسو دغه برید کوونکي ووژل. د چارواکو په وینا دغه پیښه لومړی په یو کور کې پیل شوه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي هغه په پر امن ډول د چین راپورته کېدلو هرکلی کوي. دا په داسې حال کې چې د اوباما او د هغه چینی هم منصب ترمنځ د ورځنۍ خبرې د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې پیل شوې دي.
لن خبرنامو زموږ د همکار اسرار عالم مومن اورید او اوس هم راځو د فلمی معلوماتو او د نړۍ د حیرانونکو کارونو په اړه د مشال 19 پروګرام د نړۍ رنگونو ته کوربه زموږ همکار ګل ایاس.
دا مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل ایا سلامونه مني. هله لارم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو پروگرامونو په شان نړۍ پروگرام کې مدلا د نړۍ له ګډ ګډ نه خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی خبر کو چې د جاپان اتیا کلن کس د نړۍ تر ټولو اوچت غر ماونت ایورست سوکیتا د خطو ریکارډ جوړ کړی دی. د جاپان اتیا اکلن یوو چهیرو میورا د نړۍ تر ټولو اوچت د واوري غر ماونت ایورست سوکیتا چې 9000 فوټه ده د خطو ریکارډ جوړ کړی دی. د جاپان ټلویزیون ان ایچ کی د میورو ماونت ایورست د خطو منظر خودلې. د میورا زوی هم دوی سره وو. د دې وړاندې میورا په 80 کلن عمر کې ماونت ایورست سوکیتا رسیدلې وو. ماونت ایورست سوکیتا تر ټولو زیات عمر کس په 2008 کال کې رسیدلې وو. میورا یو نوی ریکارډ هم جوړ کړی دی او وایي چې د ژوند تر ټولو زیات ښه احساس دا و چې د غر سوکیتا ختلې. دا په وینا دا یو لوی چیلنج وو. د امریکا فلوریدا ریاست اوسیدونکو له تیرو 15 کلونو راهیسې د وینې اتیا ورکوي او تر اوسه پورې 100 ګیلنه وینه ورکړي. د امریکا پام بیچ پوسټر مخه څلور اتیا کلن هارلډ منډن هال د 1900 کال راهیسی وینه ورکوي. 13 میاشت د شمیرو تر مخه منډل هال شپږ سوه شپږ شپېته بوتلې وینه ورکړي. دغه کس له هغې وروسته د وینې ورکول پیل کړي وو چې کله د هغه ښځه د کینسر ناروغۍ تشخیص شوی وو. خو و کال وروسته د هغه ښځه مړه شوه. که څه هم منډل هال ډیر خفه و خو د وینې ورکولو عملیه جاري ساتلې وو. د ده په وینا د وینې ورکولو مقصد د ښځې مرګ وروسته پر حالاتو قابو موندل وو او وینې ورکولو سره هغه ډیره زیاته خوشحالي محسوسوي. ډاکټران هم دا مشوره ورکوي چې وینې ورکولو سره پر صحت خاصر پریوزي. د نړیوال خلای مرکز لپاره به درې نور نوی خلا بازان لیگل کیږي چې پکې د ایتلی لومړی ستور مزل هم شامل دی. دغه ستور مزل به په سویس خلای جاس کې نړیوال خلای مرکز ته سفر کوي. دوی ټول ډیر زیات خوشاله دي چې په لومړی ځل خلای سفر کوي. دوی به تر نومبر میاشت پورې په خلای مرکز کې وي. د دې مشن نوم اکسپیډیشن 36 دی. دا وخت په نړیوال خلای مرکز کې دوه روسی او یو د امریکا ستور مزل موجود دی. دغه ستور مزل به د نړیوال خلای مرکز د بهرنی برخې مت کبی. د ایتلی ستور مزل پر متانو چې په لومړی ځل خلای سفر کوي وای چې په خلا کې ګرځیدل د دوی خوب بو او دا د دوی لپاره یو ډیر مهم کار هم دی. د یو نوي تحقیق نه معلومه شوې چې له پیړو راهیسي منجمد شوي بوټي له سره بیا کرلو آثار موندل شوي دي. دغه بوټي په لټل آیس ایج یا د واورې مودې پر وخت کې منجمد شوي بو. دا د 1550 کال نه واخلي 1550 کال په منځ کې منجمد شوي وو چې د ځمکې درجه حرارت ډیر زیات کم شوی وو. د دغه بوټو نمونه چې ورته برو فایټس ویل کیږي د نشوما په تجربه کې کتل شوي دي. محققین وایي چې د مرګ وروسته د حیات د تصور ماحول او په ماحولیاتی نظام به ګټور اثرات وي چې څنګه دا نظام په سیارو کې منجمد شوی ماحول یو ځل بیا ژوندی کولی شي. موکیکین په کینیډا کې د ټیر ډراپ د واورې ګډ جاج اخلي. په دې علاقه کې د واورې ګډ په توندۍ سره ویلې کیږي او 2016 کال راهیسې 4 میټره واوره ویلېدلې ده. د واورې ویلېدو په نتیجه کې منجمد شوی بوټو په لومړي ځل د لمر رڼا کتلې ده. د نړۍ لومړی د مسافرو هوایي سفر کمپنی النیپیون یو ځل بیا الوت پیل کړی دی. د جاپان النیپیون ایرویز د خپل بوئنګ ډریم لاینر و سوا و اتیا الوت په جنوري میاشت کې بند کړی وو. دا ایرلاین په نړۍ کې لومړی کمپنی و چې د مسافرو جازونو الوتې پیل کړی وو. دغه کمپنی سره په ټوله نړۍ کې تر ټولو زیات د مسافرو جازونه دي چې شمیرې د 500 نه زیاته ده. د امریکا یو رسپانډي خبر ورکړی چې د چین هیکرانو د امریکا د وسلو تیارولو ډیزاین ته رسایي ترلاسه کړې ده. واشنگتن پوسټ رسپانډي کې چې د پینټاګون د یو دستاویز تر مخه جنگي جازونو، بحري جازونو او د دفاعي میزایلو نظام غلا شوی دی. په جنوري میاشت کې د امریکا د دفاع ساينس بورډ په یو رپورت کې ویلي وو چې سایبر حملو ته پوره تیاری نه لري. خو د پینټاګون ویان وایي چې دې غلا سره د دوی تکنیکی برتري کې کمی نه راغلی. سامسنګ کمپنی د ګلیکسی اس 4 موبایل ټلیفون وړوکی او ارزانه ټلیفون معرفي کړی دی. د دې موبایل ټلیفون سکرین با 4.3 انچ وی. د موبایل ټلیفون ته مینی اس 4 نوم ورکړل شوی دی. د دې وړاندې په اپریل میاشت کې 4S موبایل ټلیفون وړاندې شوی وو او د کمپنی تر مخه د 1 کروڑ نه زیات سیټونه یې خرڅ کړي دي. تجزیه‌نگاران وایي چې د جون په 6 نیټه به سامسنګ کمپنی نوي مصنوعات هم معرفي کوي. په جرمنی کې په یو نیلامی کې د 1970 اویم کال کې جوړ شوی د اپل کمپنی کمپیوټر په $600,000 خرڅ شوی. اپل 1 نومي داسې شپږ کمپیوټر په نړۍ کې موجود دي او اوس هم په ښه حالت کې دي. د اپل 1 50 لومړی هغه کمپیوټر دی چې د دې کمپنی پخوانی مشر سټیو جابز جوړ کړی وو. سټیو جابز خپل ملګري سره دغه کمپیوټر د کور په ګیراج کې جوړ کړی وو. په 1970 اویم کال کې د دې کمپیوټر بیا $650 وه. سټیو جابز او ریزدیک ټول 200 اپل 1 کمپیوټر جوړ کړی وو چې دا وخت شپږ سلويخ په نړۍ کې موجود دي او په دې کې شپږ په ښه حالت کې دي. اوس د فلمي نړۍ خبري. د امریکا په باکس افیس کې فاست اینڈ فیورس 6 په لومړي نمبر دی. فلم فاست اینڈ فیورس 6 په یو اونۍ کې د $110 میلیونو کاروبار کړی دی. د دې وړاندې فاست اینڈ فیورس فلمونو په ټوله نړۍ کې ډیر زیات کاروبار کړی وو. په باکس افیس کې په دویم نمبر دی هینګ اوور 3 دی. فلم هینګ اوور 3 په لومړۍ اونۍ کې د $500 میلیونو کاروبار کړی دی. همدارس په باکس افیس کې سٹار ٹریک انټو ډارکنس دی. دې فلم په یو اونۍ کې د $90 میلیونو کاروبار کړی دی. د امریکا هالی ووډ نوی فلم مین آف سټیل به د جون په 16 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي. دا د سوپرمین فلمونو سیریز نوی فلم دی.
What are you smiling about, Captain?
I just think he's kind of hot.
No matter how violent, every action I take is for the greater good. of my people. My son is twice the man you are. You're a monster, Zod. And I'm gonna stop you.
د هالیوډ مشهور اکټره ایما واټسن نوې فلم دی بلینګ رینګ با د جون په 14 منټه نمایشت لپاره وړاندې کیږي. په فلم کې خوذل شي چې 15 ملګری د یو مشهور سندرغاړي د کور نغلا کوي. د هند سینما نوې فلم یہ جوانی ہے دیوانی نمائش ته پاره وړاندې شوې ده. فلم یہ جوانی یہ دیوانی په یو ورځ کې د 10 کروڑ روپو کاروبار کړی دی. د دې فلم ډایریکټر کرن جوهر دی او د هند سینما مشهور اکټر رنبی کپور او دپیکا پاډیگون هم کار کړی دی.
22 تک پڑھائی، 25 پہ نوکری، 26 پہ چھوکری، 30 پہ بچے، 60 پہ ریٹائرمنٹ اور پھر موت کا انتظار. ایسی گھسی پٹی لائف تھوڑی جینا چاہتا ہوں. Bunny. What's it all about? Pan me pudina deka nakka nagina deka chikni chameli deki chikna kamina deka channe thi dar ho ke cheat kiya to sare tare bole gili gili akha.
Tum samajhte kyu nahi ki agar main tumhare sath 2 minute aur rahi to
to kya nana
mujhe tumse pyar ho jayega phir se.
د هند سینما مشهور اکټر ابی دیول نوې فلم رنجنابا د جون په 28 منټه نمایشت لپاره وړاندې کیږي. فلم رنجنا کې سونم کپور او دنیش هم کار کړی دی. د فلم رنجنا نوې سندره تو من شو دی چې اے رحمان په غږ کې خبره شوې ده. راځي چې دا لګښانې واورو. دا مشال ریڈیو 19 پروگرام په نړۍ رنگونو کې مو د نړۍ له عجیب معلومات، انټرنیټي، ساينسي او د فلمي نړۍ له قصو موزان خبر کړو. د دې وړاندې چې د نن ورځې پروگرام راغون کړو، تاسو هم کولای شئ چې په دې پروگرام کې را سره برخه واخلئ. دا ټلیفون د لارې چې زموږ شمیره ده 00420221211 او د موبایل ټلیفون د لارې اس ایم ایس هم کولای شئ. تاسو اس ایم ایس په دې شمیره را لګولی شئ 03323333501. په هم دې ځای خپل کوربه ګلاس ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
د مشال ترڅنګ اوسئ. هر ورځ د سهار لنه هو د ماخام تر شپګو
د مشال ترڅنګ اوسئ. اوریدونکو اوس هم راځي به بلې 19 خبرونه پښتانه او نړیوال ته. په دې خبرونه کې زموږ همکار بوریوال کاکړ د نړۍ له داس خلکو سره خبرې کوي چې د پښتنو په وطن کې اوسېدلې وي. دا چې د نن په خبرونه کې څوک رابللې په دې پروګرام کې اورو.
پښتانه او نړیوال
په پښتانه او نړیوال خبرونه کې ز بوریوال کاکړ تاسو ته هر کله وړاندې کوم. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې مو امریکایي شوونکی جیمز کیرون ته بلنه ورکړې ده. جیمز کیرون د امریکا په پنسلوینیا پوهنتون کې زده کړې کړې دي. په پاکستان او افغانستان کې ډېر وخت تیر کړی. د پښتنو د ژوند، کلتور او ادب په اړه څېړنې او لیکنې کړې دي او د پښتو شاعرۍ د تاریخ په اړه د یو کتاب په لیکلو بوخت دی. جیمز کیرون اوس مهال د لندن پوهنتون په سکول آف اورینټل اینڈ افریکن سټډیز نومې څانګه کې د جنوبي او منځنۍ آسیا په اړه ښوونه کوي. موږ به په دې خپرونه کې له نوموړي سره د پښتنو په وطن کې د هغه د تیر کړي وخت او تجربو په اړه خبرې کوو. شغلی جیمز کیرون، له تاسو څخه ډیره زیاته مننه کوم چې له مشال ریډیو سره مو د مرکې لپاره وخت راکړ. که د خبرو پایل لدی وکړو چې تاسو په خپل ژوند کې له پښتنو سره څنګه او کله آشنا شوي واست؟ دا کم کالو کم سنو؟ دنیا کې اداسی قوم دی چې پښتانه نومیږي، نو تا څنګه تصویر جوړ کو په خپل ذهن کې چې دا به څنګه خلک
خو زه چې په یونیورسټۍ کې وم، نو ما د جنگ په اکله تحقیق کړی و، لکه د پاکستان، د افغانستان، د شوروي اتحاد او د امریکې هغه جنگ چې و، د هغه باندې ما لږ څه تحقیق کړی و. هغه وخت د لوستلو نه پس زما په ذهن کې داسې تصور راغلی و چې دا خلک، یعنی پښتانه، چې لکه په یو قبیلوي ټولنې کې ژوند کوي، که نه، نو داسې تصور زما په ذهن کې راغلی و.
کله تاسو بیا په لومړي ځل افغانستان ته یا پاکستان ته تللي وست؟
2015 کې زما په خیال کې. زه اسلام آباد ته تللی وم، پنجاب ته تللی وم، بیا پېښور ته هم تللی وم.
څومره وخت دې تیر کړی و هلته په لومړي ځل چې تللی وې؟
پېښور کې دوه درې میاشت. او بس
تا یوازې لوستی و د پښتنو په اړه، بیا دې چې کله په پېښور کې پښتانه له نږدې ولید، بیا دې لومړی تاثر څه و؟
زه چې پېښور ته تللی وم، نو بیا یوازې دا نه و چې لکه خلک سره نږدې ملاو شوم، که نه، نو داسې هم و چې په یونیورسټي کې وم په پېښور کې، نو پروفیسران سره زما ملاقات وشول. نو بیا د پالیټکس، یعنی سیاست نه علاوه، ما لږ څه ادب هم لوستلی و هغه وخت کې. نو بیا چې خلک ادب لولي، که نه، نو بیا تصور به ډېر زیات بدل شي. نو په تېره بیا د ملنګ جان په شعرونو کې داسې تصور مې زما په ذهن کې راغلی و چې دا ټولنه چې دا هغه لکه قبیلوي دی، نو د ادب د لوستلو نه پس، نو زما تصور چې دا هغه ډېر زیات بدل شو.
پښتو دې څنګه زده کا؟
زموږ په یونیورسټۍ کې یو انتروپولوجیست و چې نوم یې بینډکټ سنټری و، نو د هغې نه زما زده کړه وشوه. او زه دوه نور سټوډنټانو سره وم هغه وخت کې، دغه سنف کې په امریکا کې، په یونیورسټي آف پنسلوینیا کې زموږ د پښتو کلاس و. هغه وخت کې په امریکا کې درې څلور سټوډنټان وو چې په کې زه یو وم.
د پښتنو لتا سره چلند څنګه و، سلوکې څنګه و؟ ځکه چې ته یو بهرنی وې، ورغلی وې هلته دې ژوند کاوه او د دوی په ټولنه کې وې، له دوی سره ګرځېدې را ګرځېدې، د دوی چلند لتا سره څنګه و؟
پښتانه په ټول نړۍ کې لکه مشهور دي چې میلمه پالنه خلک دي، نو داسې زما تجربه وه. البته هغه وخت و چې 2001 نه د مخه و، که نه، د هغه وخت او د اوس په منځ کې ډېر فرق شته. ده هغه وخت کې په پېښور کې داسې امنیت نه و، خو داسې بې امنیت هم نه و، که نه، هر ځای ګرځېدم هېڅ مشکل محسوس مې نه دی کړی.
او پېښور کې په کوم ځای کې اوسېدې؟
زه په یونیورسټۍ کې وم.
او د پېښور سره نږدې کوم بل ځای تتللې؟ سوات او ملکانډ او دې ځایونو تتللې کنه؟
او لوخار، مردان.
په افغانستان کې هم کوم سیمو تتللې کنه؟
او دوه ځله افغانستان ته تللی وم، کابل کې. او بس ځله افغان ته تللی وم، خو بس په کابل کې وم.
دا راته وایي چې د پښتنو کوم عادت دی خوښ سوی کنه؟
او ولې نه، دا مې ډېر خوښ دي چې پښتانه چې وي هغه هېڅ ځله مې داسې نه و محسوس کړی چې دا تکالف ته ضرورت و. نو دا زه پخپل امریکنه یم او زمونږ په کلتور کې هم داسې بے تکالف عادت ډېر عام دی، نو دا مې ډېر ښه لګېدو.
پښتانه موسیقي هم لري او کلتوري غونډې لري، ناستې لري، میلې لري. ستاسو څه پکې خوښ سوی؟ داسې پروګرامونو کې مو برخه اخیستې وه؟
هر شي مې خوښ و، داسې داسې شی نه و چې خوښ مې نه و. یو ځله د وزیرستان سټوډنټس فیډریشن یو ډېر لوی اتن کړی و چې په هغه کې برخه مې اخیسته و، نو دا ډېر خوندور و، ډېر مزهدار و.
تا په خپل اتن کړی و کنه؟
هغه وخت ما نه و کړی، بس د هغې نه ما ځله ځله کړی دی.
یعنی اتن دې زده دی؟ اتن کولی شي؟
همایون ساخی چھ امریکہ کی اسی یہ داغا موسیقی ڈیر خا میں لگی بیا چندر گاڑو کی عبداللہ مقرے آواز میں ڈیر خا لگی بیا ارون بادشاہ سردار علی ٹاکر چھ آغا لکه د غنی خان شیرونه چې وای نو ډیر مزیدار دی. بیا په انټرنیټ باندې ما یو ځله د رفیق شینوارې ویډیو لیدلې ده، نو دا ویډیو مې ډیر ښه لګی.
د سندرغاړو کې عبدالله مکوری تاسو یاد که، هارون باچا تاسو یاد که، سردار علی ټکر. د عبدالله مکوری کومه سندره دې ذاته خوښه سوې او داسې درته یاده ده؟
یو ځله په انټرنیټ باندې ما هغه دا بابر عزیز صاحب یو چربیتا ویلی وه چې د دشت لیلی په پیښو باندې هغه لیکلی و، نو دا ډیره نازکه موضوع ده که نه، خو داسې ویلی و چې یوازې د ظلم احساس راغلی و نه د ظالم.
او د هارون باچا دې کومه سندره خوښه ده؟
د هارون باچا ټپی چې دی هغه ډیرې خوندورې دی.
او د سردار علی ټکر د کوم سندرې خوښ سوی دي؟
اماګه دا چې دا د غنی خان سندره یو چې ادم خورو کې کینی سر زرغون شي، د غنی خان یو شعر دی.
پښتو ادب دی هم مطالعه کړی او سټډی کړی دی، د چا پاړه دی ډیر مطالعه کړی او ډیر دی لوستلی؟
زه چې خپل ډاکټری تھیسس باندې کار کاوه، نو د ملنګ جان په اکلم ما ډېر زیات تحقیق کړی و، او د ملنګ جان نه علاوه د ویښ دلمیانو د غورزنګ په غورزنګ باندې ما ډېر زیات مطالعه کړی و. مثلا د الفت خادم بینوا باندې ما ډېر زیات مطالعه کړی و. نو اوس د ویښ دلمیانو د دورې نه پس چې کوم ادب راغلی و نو په دا باندې هم مطالعه کوم. اوس په پیر محمد کاروان باندې ما څه مطالعه کړی و، او اسحاق ننګیال، عبدالباری جهانی، او په تیره بیا ما ولسی ادب باندې ډېر زیات مطالعه کړی دی. که رښتیا ووایم نو ولسی ادبیات ما ډېر ښه لګي، ډېر خوښ مې دی.
او دغه چې کوم تاسو تحقیق کړی و، څېړنه مو کړې وه د پښتو ادب په حواله، دا بیا تاسو حتماً به مو په انګریزي کې هم ژباړلې کنه؟
او زه لږ څه ژباړې کوم، خو زما هیله دا وه چې کله زه اوس کتاب لیکم دغه کتاب چې لکه خلاص شي که نه، دا کار نه خلاص شوم، بیا زما دا هیله ده چې زه به یو ویبسایټ شروع کوم چې پکې ډېر زیات ژباړې
شته وي دا هر څه د رحمان بابا نو له وخته تر اوسه پورې دا زما هدف ده.
دنیا کې به ډېر کم خلک داسې وي چې هغوی د پښتنو نوم په داسې توګه پیژني لکه تاسو یې پیژنئ، ځکه چې په میډیا کې خو یوازې مالته د جنګ او جګړو خبرونه راځي. ستاسو په نظر دا ستاسو کار چې دی ستاسو غوندې خلک د پښتنو تصویر ښه تصویر په وړاندې کولو کې څومره مرسته کولی شي؟
نو داسې دی چې ما پښتو شعر لوستلی دی، چې کله پښتانه په خپل آواز کې خپل ځان تعبیر کوي نو دا یو بل تصویر دی. نو زه دا غواړم چې دا ژباړه کوم، بیا خلک په خپله دا آوازونه بلولي.
یعنی تاسو غواړئ چې کوم پښتنو د خپل ځان د خپل وطن د خپل کام په اړه څه لیکلي دي هغه تاسو ترجمه کړئ او دنیا ته یې وښایئ چې پښتانه داسې دي که نه؟ درابه سودی خواته چې تاسو د پښتنو په وطن کې وخت تیر کړی دی. ظاهره خبره ده سړی چې چیرې ژوند کوي هملته ترخه یادونه او خواږه یادونه دواړه تړلي. لومړی دا راته ووایه چې څه څه خواږه یادونه لرئ، وخت مو څنګه تیر سوی ولته؟
ټول نخه یاد مې دا و خواږه یاد چې هغه وخت چې زه پېښور یونیورسټي کې وم نو سټوډنټانو سره مې ملاقات شو. بیا یو سټوډنټ د رحمان بابا په کلي کې اوسېدو نو دا هغه کور ته دوه درې نور سټوډنټانو سره تللی وم. نو ډېر ښه د غرمې ډوډۍ خوړلی وه. بیا د رحمان بابا مزار ته تللی وو، یو فاتحه مو لوستلی وو. بیا ملنګانو سره خبرې اترې وشولو. بل یو ځله ستر دریاب ته دوه درې ملګرو سره تللی وم.
داسې څه ستا چې تا ته یاد وي چې ته ډېر خفه سوی وي؟
2001 کې زما دا پلان وو چې زه به صدر بازار ته زما خو پروفیسر راته ویلی وو چې نه نن مزه. هغه وخت وو چې د محرم میاشت وو. نو هماغه ورځ وو چې په صدر کې د ملک سعد چې ډیپوټی سپرنټندنت آف پولیس هغه مړ شو په بم کې. هغه وخت نه داسې سلسله شروع شوه چې میاشت په میاشت بمونه شروع شول په پېښور کې. نو هغه اول بم چې وو دا ډېر تریخ یاد دی.
په پای کې زه یو پوښتنه لرم، هغه دا ده چې تاسو اصلاً د امریکا یا لندن کې ژوند کوي او دنیا ډېرو هیوادونو ته تللي یاست، پېښور ته پکې کوم مقام ورکوي؟ یعنی پېښور مو څومره خوښ دی؟
اوس د امریکانو دپاره دا مشکل دی که نه، خو زما دپاره ماته لګي چې دا یو بل کور دی.
ښاغلی جیمز کیرون، له تاسو یوه نړۍ مننه کوو چې له مشال راډیو سره مو د مرکې لپاره وخت راوستې. ژوندی او خوشحاله اوسئ. درنو اوریدونکو، تاسو د پښتنو د ژوند کلتور او ادب په اړه په لندن پوهنتون کې د امریکایي ښوونکي ښاغلی جیمز کیرون خبرې واورېدې. اوس زه بوریوال کاکړ له تاسو رخصت غواړم. هر ځای چې یاست خوشحاله او سوکاله اوسئ.
پوینیو د ژوندون په سوداو ځان یار کوی کیو سنا خبره چنده خان تاریخ رات په پان پان وای فاتحان جزان تفکر کو شکر په هر میدان نتیری کی په دنیا مو زندگی په غم لړلې چداول داولې 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 سمنگھرا خبران غصے کی بیٹو پکا نو دازکا 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 دا جن زمم تیری کی پا دنیا خور خزلے چی داولے 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 او پا بلو بلو لارو دا اصلا فن مسلکا نو دازکا 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 دازکا
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري، بشري حقوقونه څه ته وایي، آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه، آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه، دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څیړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.